السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې دوه کې د سولې مرکچان هله خي چې جربه د خبرو په کرنداري موافقه ته ورسیږي. نن د سولې نړیواله ورځ ده، د عدم تشدد او اوربند ورځ بلل شوی، خو افغانستان کې برعکس څو ورځو کې جګړه توده شوی. د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلای کوم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دی چې راپورونو ته راشو، پاموکړی خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي د جګړې پر زیاتېدو خواشینی ښودلې. ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت د جګړې د درولو غوښتنه کړې، او د ایران ولسمشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې د زور ځواب به یې په زور ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې زیاتوالی د خواشینۍ وړ بللی دی. زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، له تیرو څو ورځو راهیسې افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول زیات شوی چې د تاسف خبره ده، او د ګڼ شمیر ملکیانو په ګډون افغانان پکې وژل کیږي. د وړاندې لیکلي دې ته په پام چې وروستیو کې د سولې خبرې پیل شوې، نو اړینه ده چې ټول اړخونه تاوتریخوالي کې د پام وړ کموالی راولي. په دې وروستیو ورځو کې له بېلابېلو ولایتونو د ملکیانو او دولتي سرتیرو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د پکتیکا په جانخیلو او د کندوز خان آباد کې د ماین چاودنې او هوایی برید څلوېښتو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. نن د سپتمبر 28 او د وګي 13 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش په نړیوال اوربان ټینګار کړی، او له ټولو یې غوښتي چې د جګړې د درولو لپاره د سوله ییزې او ډیپلوماتیکې لارې چارې غوره کړي. سږ کال دا ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغان پلاوی ویاند نادر نادری په یو پیغام کې ویلي،
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکره کوونکي پلاوی په استازیتوب د سولې نړیواله ورځ په نیک پال نیسو، او ژمنه کوو چې د افغانستان د خلکو لپاره د یوې باعزته سولې د راوړلو لپاره خپله ټوله هڅه
افغانستان به خرج بدیم.
ملګرو ملتونو په 1971 کال کې د سولې نړیواله ورځ ونوموله، او د دې کار هدف په نړۍ کې د جګړو پای ته رسول او سوله ییز ژوند ته د خلکو هڅول یاد شول. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي، د کابل په ځینو ولسوالیو کې د وروستیو ناامنیو په وړاندې د پلازمینې امنیتي کمربند پراخ کړی. مسعود اندرابی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د کابل په ګڼمیشت ښار کې د امنیتي زیربناوو کمښت ناامنۍ زیاتې کړي، خو د ده په خبره پولیس د وضعیت په کنټرول برلاسي دي.
توقعاتی که برای تامین امنیت می داشته باشند نیازمند
د امنیت د ټینګښت لپاره کمیته می چې یو قوي زیربنا ته اړتیا لري. له دې سره سره هم د هغو پروګرامونو په مټ چې په کورنیو چارو وزارت او د کابل د پولیسو لخوا نیول شوي، موږ د تېرو کلونو په نسبت په کابل کې د جرمونو کچه ډېره لوړه نه وینو.
ښاغلی اندرابی د ادرسونو د یو منظم سیستم نشتوالی او په دودیزه توګه د سندونو پروسس د قوي زیربناوو بیلګې یاد کړې. کابل کې ناامنۍ وروستیو کې زیات شوي، او دغلته مدني فعالانو یې په وړاندې کمپاین پیل کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواښ کړی چې که امریکا له زوره کار واخلي، دوی هم کلک ځواب ورکوي. د روحانی خبرې یک شنبه دولتي تلویزیون خپرولې. هغه وویل امریکا پر ایران د بندیزونو په بیا لګولو کې له ناکامۍ سره مخامخ ده. روحانی داسې وخت دا څرګندونې وکړې چې امریکا اعلان کړی پر ایران باندې ټول هغه بندیزونه بیا لګوي چې د برجام په خاطر ترې لرې شوي وو. کته حمله ایران سره د اټومي تړون پات غړو د امریکا دا کار نه دی منلی، خو رویټرز اژانس راپور ورکړی چې امریکا به دوشنبه د ایران د راکټي پروګرام مرتبط لزګونه کسان په بندیزونو کې شامل کړي. اکثر نړیوال شرکتونه د امریکا د بندیزونو لویرې له ایران سره سوداګري ته زړه نه کوي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم تازه راپور ښیي چې د نړۍ بیلابیلو بانکونو 13-12 داسې 2 تریلیون ډالر یا 2000 میلیارد ډالر ښکته پورته کړي چې پرې شکمن وو. دغه تازه راپور د پښتنې او اندېښنې راولاړې کړي چې دولتونو او مالی بنسټونو څومره د ناقانونه پیسو د انتقال د مخنیوي هڅې کړي. د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم راپور چې یک شنبه خپور شو، د امریکا د خزانې وزارت د پیسو د سپینولو د څانګې د زرګونه فاش شویو سندونو په اساس جوړ شوی. راپور ښیي چې د جی پی مورګن او دویچ بانک په څیر لویو لویدیځ بانکونو څنګه د پخواني شوروي په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له جرمي شبکو سره مرسته کړې او پیسې یې انتقال او پټي کړي. نړیوالو مالی بنسټونو او حکومتونو تر اوسه د دغو تورونو د سپیناوي لپاره څه نه دي ویلي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې بیګا دهلی کیپیټلز ټیم د کینګز پنجاب لوبډله ماته کړه. دا لوبه د دوبۍ په کرکټ سټډیوم کې وشوه. لومړی بیټینګ دهلی ټیم وکړ او په شلو اورونو کې 155 منډې وکړې. کینګز پنجاب بیرته په جواب کې 155 مساوي منډې وکړې چې په دې اساس دواړه لوبډلې سوپر اوور ته ورغلې او په هغه کې هم دهلی ګټونکې شوه. دغه خبرونه زموږ په وپانه کې هم مندلی شي. وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. دوحه کې د سولې پر خبرو اونۍ اوښتې، خو لا هم د عمومي خبرو کړنلاره نه ده جوړه شوې.
تروسه پوری د طرز العملونو او د ناستو په کاري او رفتاری اصولو کې توافق نه دی شوی.
نن د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو ټوله نړۍ کې د اوربند غږ کړی، خو افغانستان کې ډیره تمه ورته نشته.
ډیره توقع نه ده پکار، خو بیا هم که چیرې اوربندو شي نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
د اوروزګان مرکزی روغتون کې خلک د ډاکټرانو له کموالي او غیر حاضرۍ سر ټکوي.
مریض پرون ماپښین راوستلی دی، داسې فضا دی ګای وای پنډي کستې هم نه ډاکټر ور دي نه پرګرسي.
د بلاروس د ولسمشر پر ضد پرون هم زرګونه کسانو لاریون وکړ. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاویو غړي هیلمن دي چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقې ته ورسیږي. دوی پرون مازدیګر هم غونډه درلوده او د اختلافي مسایلو د حل په برخه کې د پرمختګ خبره وشوه. طالب مرکچیانو ویلي په کړنلارې عمومي موافقه نه ده شوې، خو د ناستې د اصولو په اړه اکثر مسایل حل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله سانکزي راپور ته.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ څو ناستو بلاخره د کړنلارو او اصولو په ډیرو برخو موافقې ته زمینه برابره کړې. دوی چې له یوې اونۍ په دوحه کې سره ناستې لري، پرون مازدیګر هم غونډه کړي او څو ساعته یې بحثونه کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوي یو مخکښ غړي نادر نادری په خپل ټویټر د پرمختګونو خبره یاده کړې ده. هغه لیکلي د افغانستان د سولې مذاکراتو پر کاري طرزالعمل بحث شوی چې په پایله کې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی. نادری زیاته کړي د افغانستان د سولې د مذاکراتو کاري طرزالعمل به ډیر ژر نهایي شي. که څه هم په رسمي توګه دواړو ډلو نه دي ویلي چې دوی تېره یوه اونۍ د خبرو په کومو کړنلارو او اصولو چانې وهلي، خو د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته معلومات ورکړي چې د بحث وړ اصول او کړنلارې دوه ویشتو مسایلو ته رسیږي. هغه د همدغو دوه ویشتو کړنلارو او اصولو له ډلې یوه بېلګه دا راوړي چې په غونډو کې له زغمه کار واخیستل شي، د ټوکو د ډډه وشي او دې ته ورته مسایل. خو ځینو رسنیو له هغې ډلې تلو ټلویزیون لیکلي چې د افغانستان تېرې شل کلنې جګړې ته د نوم ایښودل چې طالبان جهاد بولی، په خبرو کې د حنفي مذهب په اساس د کار مخته وړل او د امریکا طالبانو د تړون ځای هغه مسایل دي چې د افغان دولت او طالبانو پلاوی پرې لا نه دي جوړ شوی. د افغان دولت او طالبانو خبرې د سپتمبر په 12مه تیره شنبه پرانیستل شوې. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان او د دوه خبرو غړي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي یک شنبه ناشته شوی او هیله ده د کړنلارو په اړه تفاهم وشي.
تر اوسه پورې د طرزالعملونو او د ناستو په کاري او رفتاري اصولو کې توافق نه دی شوی. په اکثرو مسایلو توافق شوی، خو ځینې ټکي لا پاتې دي. موږ هیله من یو چې بالاخره یو تفاهم وشي او نورو بحثونو ته چې اجنډا مسایل به پکې څېړل کېږي لار پرانستل شي.
د افغان سولې د خبرو د اصلي ناستو د پیل په اړه د کړنلارو او اصولو بحث لا هم روان دی، خو حکومت د اوربن ټینګښت ډیر مهم بولي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی:
انتظار ما ایست که هر چه زودتر مسائل عمده مثل آتش بس
زمون تم داده چه ژر تر ژره اوربند او د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په څیر عمده مسایل چې د افغانستان د خلکو لپاره اهمیت لري په هغو بحث وشي. په کافي اندازه وخت ضایع شوی دی. د طالبانو تاوتریخوالی لا هم دوام لري. که اوربند یوه جدي موضوع نه وي او طالبان له تاوتریخوالي لاس وانخلي، د افغانستان خلک خدای مکړه د سولې د دې پروسې په اړه
نه امید. افغانستان نړیوال متحدین که څه هم د خبرو پیل هیله من کړي، خو د افغان حکومت په څیر ټینګار لري چې ژر تر ژره دې اوربند وشي او د وینې تویدو مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی دبورا لاینز ویلي، د تاوتریخوالي چټک او بې شرطه کمښت د ښکېلو لوریو د باور د جلب لپاره ډیر ارزښت لري.
و موردل چې په دوحه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هیله مند چې ژر د ناستو په کړنلارو او اصولو موافقه ته ورسیږي. بلورته نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو دغه ورځ د سولې لپاره د سرخندنې ورځ یاد کړي او د څلورویشتو ساعتونو اوربند او نتاو تریخوالي د رعایت غوښتنه یې کړې. سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د افغانستان د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې خبرې پیل شوې. هم خبرو کې تر اوسه د جګړې په درولو کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی، خو د دواړو لورو مرکچانو ویلي د سولې ټینګښت ته ښه نیتونه لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي، دې ته اړتیا ده چې د وسلو شپېلۍ بندې او ټول د ګډ دښمن په وړاندې چې کورونا ویروس دی ودرېږي. ښاغلی ګوتیرش دغه څرګندونې د سولې د نړیوالې ورځې د 9 کلیزې په مناسبت غونډه کې د سولې د ځان کړنګولو دودیزو مراسمو پر مهال وکړې. د ویلي د دغه سازمان په سګنۍ عمومي اسامبله کې به یو ځل بیا هغه غوښتنه تکرار کړي چې د کورونا وبا له کبله د ټولې وسلوالې ډلې اوربند وکړي. سږ کال د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ افغانستان لپاره هم مهمه ګڼل کیږي، ځکه د څلوېښت کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره په قطر کې د لومړي ځل لپاره افغانانو خپلو کې د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. د افغان دولت د مرکچی پلاوی ویاند نادر نادری د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي، دوی دغه ورځ نیک پال نیسي او ټوله هڅه یې دا ده چې د جګړې ټغر ټول کړي.
نیاز است نه تنها به صورت سمبولیک
ارتیاره چې موږ دغه ورځ یوازې په سمبولیک ډول اونل منځو، بلکې د سولې لپاره باید هڅه وکړو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب چې کوم مرکچیان د سولې خبرو ته راغلي، ټول هڅه کوو چې د افغانانو ورکه سوې هیله پوره او سوله راولو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي په 13 مارچ میاشت کې هم د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله له وسلوالو ډلو د اوربند غوښتنه وکړه. هغه مهال دغه سازمان وویل چې لږ تر لږه 20 مخالفو ډلو د دوی غوښتنه ومنله، خو افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو پر دې خبره غوږ ونه ګروه. د سولې په چارو کې څېړونکی مشتاق رحیم وایي که افغانستان کې د سولې په نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم اوربند وشي، یو تاریخي اقدام به وي.
تاسو وګورئ 13.5 اونۍ د جګړې هغه کچه چې دغه هم زیاته شوې ده، نو په ټوله کې زه فکر کوم د اوس دپاره دا توقع کول چې اوربند به وشي، ولې طالبان ټینګار دا کوي چې دوی غواړي چې دایمي سولې ته ورسیږي، دایمي اوربند ته ورسیږي یا اور ختم ته ورسیږي، نو ډېره توقع نه ده پکار. خو بیا هم چیرې اوربند وشي، نو دا به ډېر یو پیاوړی پیغام ولېږدوي د جګړې ټولو اړخونو ته چې د دوی د سولې د ارادې یو ښه تمثیل به وي.
ملګرو ملتونو په 1991 کال کې د سولې نړیوال ورځ لمانځل اعلان کړل. په پایل کې دا ورځ د سپتمبر د میاشتې په 3مه سه‌شنبې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې له پایل سره په یو وخت لمانځل کېده. 2 لسیزې وروسته په 2001 کال کې دغه سازمان د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ونوموله او پریکړه وکړه چې دا باید د
عدم تشدد او اوربند ورزوی د محل پنړی کې پر افغانستان سربیره سوریا یمن عراق فلسطین لیبیا اوکراین نایجیریا او یو شمیر نورو هیوادونو کې دوامدار یا وقفه‌ای جګړه روان دي. پنځاویا کال مخکې د ملګرو ملتونو سازمان په همدې هدف رامنځته شو چې د نړۍ په کچه وسلوالې جګړې ختمې او سوله ټینګه کړي، خو داسې ښکاري چې دا سازمان تر اوسه دې هدف ته په رسیدو کې پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي ټولنه کې د سولې ټینګول ممکن لسیزو او ان پیړۍ وخت ته اړتیا ولري.
په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی، خو د جمهوریت اصل باید وساتل شي، ځکه د په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون بامیانو ته د سفر پر مهال وکړې. نوریاس نوری په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو له تحلیلګر نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې له سولې سره هممهاله ولې ښاغلی غنی اوس پر دې مسئلې ډېر ټینګار کوي.
قبل یو دغه چې کچېرې جمهور رئیس د جمهوریت له نظام نه داغوس عقب نشینی ورته دوه پایلې لري. یوه پایله دا ده چې د خپله د جمهوري ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دي، بلند په اتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس په عنوان نه پېژندل کېږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په دغه جمهوریت کې ده. بلند جمهور رئیس غواړي چې خپله دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي.
دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غنی وایي سوله پیاوړې اراده غواړي او حوصله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چیرې موضوع د نظام د بدلون کې په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید د ارادې پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسني مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلېږي او د نظام ډول یو مسایل نه چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي. تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دواړو لورو مشرانو ویلي چې باید له زغم کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارونکي نه وي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ذوب نه شي. فکر نه کوي چې دغه ډول پارونکي خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلې نه کړي؟
افغانستان دولت لخوا چلتر حالت هم با مذاکره که ده ده سول ادبیات ندی جنگه ایز ادبیات دیم در یقینا مذاکرات زرن رسیدی پر تیر ابیا ده خواهیلی ساله اصحارات واتر دول ده مسئله تهدیدوی او مهم خبر داره چه ده مسئله ده افغانستان پر ده سیمو که مطرحتی دیدوی طالبان نه خیلی خاطره نلدی، یعنی بامیان ده پایین زمان که پاراون که اصحارات هم دی.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
اوس هم ورځو اروزګان ته او هلته د روغتیایي ستونزو په اړه د خلکو د شکایت په اړه یو راپور راخلو. د اروزګان یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې په ترینکوټ کې د روغتون ډاکټران اکثره وخت نه وي، خو د دغه روغتون مسؤلین وایي چې ناروغان ډیر ورځي خو دوی کافي متخصص ډاکټران او نور طبي پرسونل نه لري. په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت چې دوه ورځې دغه روغتون ته ورغلی د موضوع په اړه دا راپور چمتو کړی.
دا په ترینکوټ ښار کې د یوازنی دولتي روغتون عجل خونه ده چې له جګړو وروړل سوي ټپیان په کښې کې د درملنې لپاره پراته دي. دا ژړا د یو دېرش کلن میرزا محمد ده چې د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د یوې شپې او ورځې راهیسې د جراح ډاکټر په تمه پروت دی. دردونه گالی خو ډاکټر نسته. لامیرزا محمد سر راغلی پایواز شپیولا وای ناروغی پندی کستی، هر شیبه مرگ پستور گوینی. لتیر دو روز رئیسی پر روختون که جرا ډاکټر نسته چی عملیاتی وکړي او خصوصی روختون تا ده تا گواس نلری.
مریض پرون ماپشن را وستلې دي داس پازار دی گای وای پندې کستې گای وای دغه دی پښتورګ میکروب نیولې دي دغه دره کې نه ملمیږي پازار دی وای مرس وند او سه باسم نه ډاکټر ور دینه پرګرس د عملیات مسله د کچې خو دره کې نه رامالمیږي همش ته درک نه رامالمیږي نه دغه د چې ویلاج وکینو پازار دی د مریض مو خو نه د واسه نه شېسته نه ډاکټر سچ پر وګرځيږي
په دغه روغتون کې د ازادي راډیو د خبريال دوهم ورځ او د ناروغانو حال
دغه سفرون را لاندې شو دا ولسته چې را لیکو موږ کاته له وستې دی پر چې موږ کړی دی
د جمی په ورځ د سهار د توبه جو څخه د غرمی تر دولس بجو پورې بیا هم په دغه روغتون کې پاتې شو. دلته ناروغان په عجله خونه کې پراته دي او په یوازان اتاق په اتاق په ډاکترانو پسې ګرځي. تر ډیر لټون وروسته دغه پایوازان یوازې وتوانېده چې نرسان پیدا کوي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسؤلین بیا دا نه مني چې ګڼې ډاکتران دي پر خپل وخت دندې ته ناظرېږي، خو لامل یې د پرسونل کموالی یادوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته داسې وویل:
دوه نفر جراحان د یو میلیونی ولایت لپاره چې یو میلیون نه اضافه نفوس ولري سره دا په هیڅ صورت باندې جوابګوی نه دي سره، نو موږ د دغه مشکلاتو سره مخامخ سره موږ یو ډاکټر هم نسو پیدا کولی چې راشي دغه ته، او په چې راځي هم په ډېر لوړ قیمت باندې. یو ډاکټر ته موږ تقریبا یو لک څلوېښت زره، یو لک پنځوس زره، درې لک شپېته زره روپۍ پورې ورته امتیازات هم ورته ورکوو. یو نسایي ولادي شپخانه د ګنجایش ده، د سل بستره نه لري، خو موږ عادې د سل بستر استفاده ځینې کوو.
د ولایتي روغتون د مسولینو او د خلکو د ستونزمو د عامې روغتیا وزارت له مسولینو سره هم شریکي کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نرولات تریکی ازادي راډیو ته داسې وویل:
بلې شرافت صاحب، په دې برخه کې مونږ د اوروزګان خلکو ته کامل ډاډ ورکوو. ان شاء الله په نږدې ورځو کې د دوی دغه د سایل نگانه دغه نفوس یو ځل بیا شمېرل کېږي، بیا په هغه نفوس په اساس باندې دوی ته د روغتیایي برخو کې خدمات وړاندې کېږي چې په هماغه اندازه باید دوی ته درمل ولېږدول شي. نو
د اوروزګان د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا پنځوس روغتیایي مرکزونه شته چې یوازې د دهراوت ولسوالۍ روغتیایي مرکز د بستر ظرفیت لري، او پاتې نورو یو روغتون هم د ناروغانو لپاره بستر نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، صالح محمد صالح ته غوږ شئ.
ل امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې اړه لیکنه خپره کړې چې د طالبانو مذاکره کوونکي که څه هم په قطر کې د دولت له مذاکره کوونکو سره په خبرو بوخت دي، خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني روانه ده. کندز، پکتیکا، پکتیا او بلخ هغه ولایتونه دي چې د شنبې په ورځ ورڅخه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپاره شول. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د سولې د خبرو پر طرزالعمل بحثونه نهایي سوي نه دي. ورځپاڼې د رسمي مذاکرو د پیل په وړاندې دوه لانجمن موضوعات اساسي خنډ بللي چې یوه یې اوربند او بله هم د نظام راتلونکي بڼه ده. لیکوال وایي دا ټاکنی بحثونه جوتوي چې د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره هڅې څومره پیچلې دي. د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو چې د سپتمبر له دولسمې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي، د جمعې د ورځې تر وقفې وروسته تېره شنبه بیا د سولې د خبرو پر طرزالعمل او اجنډا بحثونه له سره پیل کړل. په لیکنې کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي رولاند کوبیا اندېښنو ته هم اشاره سوې چې ویلي دي په تیرو پنځو اونیو کې تاوتریخوالی دومره زیات و چې په تیرو پنځو کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼې کې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د تدارکاتي سیستم د اصلاحاتو له درکه د افغانستان عواید ډېر زیات سوي دي. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دغه اصلاحات د دې سبب سوي چې افغانستان وکولی سي په قراردادونو کې شاوخوا اته سوه اته شپېته میلیونه امریکایي ډالره پیسې وسپموي. د نړیوال بانک د ویبپاڼې په لیکنې کې راغلي افغانستان کې به روان 2000 میلادي کال د بیلابیلو تړونونو له لارې شاوخوا 2 میلیارد او 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د کلنۍ بودیجې نیمایي برخه جوړوي د ملي تدارکاتو له طریقه ولګول سي. د لیکنې په یو برخه کې لولو د 2018 میلادي کال په پیل کې د تدارکاتو روزنیز مرکز چې وروسته د ملي تدارکاتو انسټیټیوټ یې ځایناستی سو د افغانستان په ګوټ ګوټ کې شاوخوا 15,000 کسان روزلی دي. خو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې لا هم د پروژو په تړونونو او تطبیق کې اداري فساد کیږي یا هم د سیمو لپاره انډول په پام کې نه ساتل کیږي. د نړیوال بانک د لیکنې په حواله یوه اساسي ستونزه دا ده چې په افغانستان کې د دولتي تدارکاتو د متخصصانو پوهه ابتدایي ده او د لا اغیزناک کیدو لپاره اړتیا ده چې نورې وړتیاوې ور وښول سي.
اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. په بلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د بیا ټاکنې پر ضد د شپږمې پرله پسې اونۍ په مخه مظاهرې وشوې. دغلته پرون هم زرګونه کسانو مظاهره وکړه. په دې اړه د صفی الله ستانکزی راپور ته پام وکړئ.
شپږمه اونۍ ده چې بلاروس د سختو مظاهرو شاهد دی. په زرګونه سیاسي مخالفین یکشنبه له دې ګواښ سره سره چې پولیس یې نیسي په پلازمینه مینس کې ټول شول او د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پر ضد یې شعار ورکړ. لارونوالو د سیاسي مخالفینو سره او سپین بیرغونه چې منل شوي هم دي له ځانه سره ګرځول او د لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوله. حکومت یکشنبه د مظاهرې تر پیل مخکې زغراوال ګاډي په مینسک او د هیواد نورو برخو کې ځای پر ځای کړل او ځینې سیمې د اغزن تارونو په واسطه وتړلې. د بلاروس د بشري حقونو سازمان ویاسنا راپور ورکړی چې د یکشنبې تر ناوخته پولیسو شاوخوا 30 لاریونوال ونیول. د برست په ښار کې د لاریون کوونکو توقیف په تاوتریخوالي بدل شو. د بلوا ضد پولیسو په یو لاریون ورغلل او یو شمېر لاریون کوونکي کش کړل او له ځانه سره یې وړل. ګڼو مظاهرچیانو د پولیسو د دغه کار په غبرګون ودرېدل چې بالاخره امنیتي ځواکونو هوایي ډزې وکړې. بلاروس په تیره بیا پلازمینه مینسک د اګست له 9 د سختو مظاهرو شاهد دی. خلک د الکساندر لوکاشینکو د بیا ټاکل کېدو پر ضد پاڅېدلي خو پولیس یې مخه نیسي. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس واک چلوي او وایي ټاکنې بیا نه ترسره کوي ځکه دای تور لګوي چې لاریونوال د بهرنیو په لمسون د پر ضد پاڅېدلي. د لوکاشینکو مخالفین په تیره بیا د مخالفانو کاندیدا سویتانا خانفسکایا وایي لوکاشینکو په درغلی ځان ولسمشر کړی. د بلاروس حکومت تورن دی چې د مظاهرچیانو پر ضد یې له سخت زور کار اخیستی او ګڼ مظاهرچیان یې ژوبل کړي او زندانونو ته اچولي. د وروستیو راپورونو په اساس 2,000 مظاهرچیان بند ته لوېدلي. د اروپا پارلمان یو ورځ مخکې د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره اعلان وکړ کله چې دا نومبر د الکساندر لوکاشینکو اوسنۍ دوره پای ته ورسیږي نور یې دوی د ولسمشر په توګه نه پیژني. د جمعې پر ورځ هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس د پوځیانو لخوا د مظاهرچانو ځپل وغندل او یو پلاوی د سرغړونو د څېړنې لپاره وګماره.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بل نړیواله موضوع دا ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د لوړې کچې بحثونه را روانه سې شنبه پیلېږي. سکهال د کورونا او بل کبل د نړۍ ګڼ مشران یا په انلاین بڼه په دې غونډه کې برخه اخلي یا هم غونډې ته خپل سبتي ویډیوي پیغامونه لیږلي. په دې اړه پام وکړئ د سالم احمد صالح راپور ته.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګري ملتونه وایي د دغو چیلنجونو په وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 اویاویمه غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 13 سیشنبه د سپتمبر پر 15 پیل شوې خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سیشنبه یعنی د سپتمبر پر 22 پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبه په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږکال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په می میاشت کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سیشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس پوینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ عمومی غونډه ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلی چې ولسمشر ترامپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومی غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 اویایمې کلیزې سره هممهاله جوړیږي، د 116 اویا هیوادونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوي به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلی کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتری